السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د سات ډیره برخه تال او تال ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری آژانس د راپور لمخې وانګ یی په دې خبرو کې ویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرسته ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزې ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی لوړان د احساس دی او د مرسی کورپس په نوم یوې موسسې سږ کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچ شي. د دغه شرکت مسؤلانو نن د طالبانو د اقتصادي مرستیالۍ له مشرتابه سره کتلي او ویلي دي چې اړوند ټیمونه به تر 2 اونیو پورې د دې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړ. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښوي جرم په ځای کې په دار وزړول شو. دغه کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. دا پر روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ایران کې ترسره کیږي. دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوالو بشري قوانینو ته بې اعتنايي بللې او نړیوال ټولنې غوښتي چې د دې ډول پیښو په وړاندې جدي خبرګون وښيي. ایران له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنځشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل اټوغندي آزمایي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیل په بریدونو کې د هوایی دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 3000 سمندري ځواک لري چې په 13 جون میاشت کې اسرائیل سره د بریدونو پر مهال په ظاهر له هر ډول لوی حمله څخه ډډه وکړه. د غزواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې غزمی کوي. او د اوکران د جګړې پایتر رسیدو ته د نړیوالو هڅو پتراس کې روسي تیر شپه د اوکران پر خارونو د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړې دي. د جرمني خبری آژانس نن پنځشنبه د اوکراینی چارواکو په حواله ویلي چې د هوایی دفاع سیستم د روسي شپږ سو څوار لس بي پيلوټ الوتکې او توغندي کشف کړي. اوکراینی رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لویف کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. پرون ماخام په اکثرو خارونو کې خلکو ته د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی وو او ترې غوښتل شوی وو چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د تېر شپې بریدونو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم. جوړ خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ. خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکي استئ. نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال له موږ سره میلمنه ده. دغه تکړه ایره چی پخوا په افغانستان کې اوسېدله، اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. مراځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دي په خیر. یو نړۍ مننه سي وخت را کو. ډیره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونه ته.
ډیر زیاته مننه لیمه جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیول کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې
ډیره مننه، منتظر یم.
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یم، شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یم، شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بی حده راته ګران آشنا، ته باور وکړه چې بی حده راته ګران آشنا، ستانه بغیر کبل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم هر چې کوم دا غزل وایم.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و؟ کله چې موږ افغانستان کې و، متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخته پوښتنه بالکل. دا سړی باید ونه وایي هېڅکله کنه چې
نه ما نه ده کړې،
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته، هغه به درته ډېر خوږ کړي تر هر چا. و ما مینه کړې
پای ته رسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښی نه. بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لمه پښتنه وکړه، دا خپلم باید جواب راکی.
خو خبر را چې دمن پټول نه کی کڅو مې نه وی چاته نه وای کنه، زه کدا یو ستر شرم بولی نن بولی ځان لپاره. خو زه په ډیر اسانه وایلی سم شي ما مینه کړې ده. و او دا چې رسېدلی یم نه یم رسېدلی
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه بیا زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اوریدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم.
نه نه اقرار وکړه فون بیا نه دې پټې خبرې.
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شیرو په اړه دی بیا هم مینه، هم مې څوک سي مینه نه اشاره کیږي نه دا زه سل په سلام منم. څومره شیرونه دی فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسانو د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ز ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزل به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 اتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانه نو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخص دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې دی او شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل او یا هم کم داسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې، خو د ادبي خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم، دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یو لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د همغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل دا په ما ډیر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډیر خوښوي، سندرې هم ډیره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډیرې خوښیږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او ما هغه سندرې سي ډېر خوښېږي، د خبرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډیر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډیر خوښیږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې، چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
مسجد کا بت خانہ دار پرستو د انسان خونري زي بن پر د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونري زي بن پر لوی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدا بے مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدا چی جانا پکیو سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہگے نیم کا مسجد کا بت خانہ دا پدے پہغے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
جنا ناستا فسرا دا لیو
بنیتا یو پیغلا جنا ناستا پا اسرادا چی جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کابدا چی جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کابدا سپدی پا حق نیم مسجد کا پتھانا دا پتے پہ گئے نیم کا مسجد کا پتھانا دا
تاسبیا هم خراغ لاستویم خبرونی ته هله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځې د لوی خوخه سوي وي مو وي او خوان مو ترې اخیستې وي. بیا هم له موږ سره اغلی نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خبرونی کې میلمانه درځو. بیا هم د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه هدر سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بالی وو خ پختنه مو کړل لکه سرنګ چې زماله لیکوالي او شاعري سره مینه و همدا مینم د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات وایم. لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ماوتا
تړلي اوسو چې ادبیات وایم.
ډېر ښه. ماوتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړو، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ول متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل سو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم، ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، ویني یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته؟ د کډوالۍ
متاسفانه چې مان شیر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې تا د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنی شي پوهېږي. ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړو چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و. دلته د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې تا زه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شیر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه دریو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه سي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
بالکل. زه به تا ته یوه مشوره درکړم، ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرې بېرته ځان ته راکش کړه، تر دې چې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې نجونې اشپزي کوي، کله سې کالی مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
من خو منګه تاسې خو د پښتو د وطن جوني یو کنه، او بل دا ده چې پښتو لنډۍ هم د منګه تاسې خپل هغه
کلتور
مال مو دی، خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا
دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډیر کله.
بس نو زه منتظر یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی،
ولې ما جان زاک مې خپل نه دی. خو مطلب هڅه کوم، ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
سندرغاړې شم کنه هغه څه مختص کېدای نه شي. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډوډي زمزمې سي کوي ځان سره، ما هغه ورته وکړه نو اوس هغه ګډوډ ترنم سره نوم سي کوي، ما هغه یو ګډوډ ترنم تراته وای. نه نه ما پر ځای دې چې اوریدونکو راډیو او ریاست نش بیا راډیو بند کړي. نه بندوي، هیڅ وته نه یم. چلې دې به تیر شو. سمه ده، کومه سندره غواړې چې درته خبرای کم؟ ترنم خو دې ونه کو خیر قرض دې در باندې مقصد قرضه رسوي.
او سمه، زه بیا هغه به تا ته وکړم، بیا به ته راته نظر راکړي چې اواز مې څنګه
اوسېده. داسې نه ایسي، زه هغه در پسې ریکارډ کړم او دلته خپرونه کې واچوم.
نه سې کو ژورنالستان یا سې بې اجازې کله داسې کار.
کومه سندره درته خبره کوم؟
سندره راځه د جاوید امرخیل یوه سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن، قدرمنو اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
اخ جانان دے وطن پما گران دے وطن سم جنت افغانستان 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 دے وطن
تاسخرا غلاس ویم هلمنده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلا برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس اول د تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلا خبرونه او برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسا سوال دی زه بالکل لکه څرنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپله کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تللم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګې د هغه راډیو وه چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په راډیو کې حاضر وو ځکه کال اوریدونکو د موږ ټولې برنامې لایف وي یعنی ژوندۍ وي باید موږ اوریدونکو ته برنامې کړې وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه میغه خبرونه مخته وړه غم د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما پر رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته به په ونی کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کې یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنی ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په ونی کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
خبرونه
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړئ په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودل هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېر زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو واقعا خفه یم
پوښتنه مې هم ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او کنه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي
نو ته به څنګه خپل وطن خپل خاوره هیره کې؟ مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري، ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي؟ دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم، خو که زمینه مساعده وي، که حالات جوړ وي، په ډېرې مینې سره زه تللی شم، او زه غواړم همدا سبا لاړه شم. خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولای. خیر، هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په ماغو خپلو وظیفو، خپلو مسلکو، خپل وطن کې سا واخلو، کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي، رسنیو کې محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري، غواړي کار وکړي، اما نسي کولی، محالات ورته برابر نه دي، د باندې نسي وتلی. هغوی ته څه پکار ده؟ آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسي هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي، بس یا ودونه اوسي، ودونه یې وکړي، او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري. آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا؟
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډیر حاکم دی، او ډیر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته، چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله، په هغې کې یوه نجلۍ وه، یو ترنم یې کو، ته باور په خدای وکړې لیمه جانې، یعنی دی جلی یو یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم کوي، یو 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 خوږوالی و د دې په ترنم کې. په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغل، په دې لایف کې راغلې وه. ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې وی، دا پټ و، دا اوس هم پټ دی، دا اوس دا په مستار نوم راغلې وه، دا پټ و. دی نه غوښتل بل چاته ځان وښيي، مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه، طبعاً دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښيي، یو څوک د خپل هنر وښيي، یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري، له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی، که په دې ټیک ټاک یې نه، دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره، د خپل د استعداد د ښودلو لپاره، او هر چا سره اوس په کور کې شته دی، دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو، که هغه په هره برخه کې وي، نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي، هغه ژورنالستانې خویندې، هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نه شي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي، دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي، هلته لایف راتلی شي، په ټیک ټاک کې فعالیت وکړي، مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي، د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي. یعنی دغسې دې نه کښېني، اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي، په که حقوقي وي، که مثلا ټولنیزې وي، سیاسي وي، یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټیک ټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي، نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل،
که چیرته انسان ناامید سي بیا ژوند نسي کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه، خپل هغه استعداد فعال وساتي، زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، کیږي او مثلا دوی نه ستایل کیږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني، هغه خپل استعداد دې نورو ته وښایي، استعداد یې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي، هېڅکله هغه کم نه دی، هغه دې ځان کم ونه ګڼي، تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي، وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جانې. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې دې یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم، داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده، کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم، حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه، مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ. د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زموږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار پکې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نه شم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تا تاسو ما سره مرکه کوي نو ما تا دواړه په وطن کې په یو چوکۍ کې سره ناسي مخامخ داسي
بس خدای خدای دې وکړي
مننه لیمه جان خوشاله اوسي لتاسي مننه چې خپل وخت مزای کما ته وخت راک کور مو ودان خوشاله اوسي
کور اوات سلامت اوسي خدای پمن
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.